ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದನ ಹೆವ್ರಸ್ ಬಸರಾಜ್ ಪಾಡ ಸಂಕಾಲ್ ದ ದಿಸಂಬರ್ ದಮ್ಯಾಶ್ತಿ ವಿಷ್ಟಮ ನೀಠದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ವಕ್ಷವೇದೆ ದ ಮಾಖಾಮ್ ಅಥ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದಿ ದ ಮಾಖಾಮ್ ಉನಿಮೆ ಅಫ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಲಸ್ ಬಜೆ ದಿ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಕೆ ದರ್ತ ದ ಸಮೀನಾ ಅಹ್ಸನ್
ಔಜ ಮುಜಾಹಿದ್ ಜವಾದ್
ಹರ್ ಖಲೆ ವಾಯು ಪದಿ ಖಬರವನ ಕೆ ಬಾ ತಾ ಸುತ ತಾಜಾ ಖಬರುನ ಅಪ ಮುಹಿಮ ಮೌಜೂಆತ ತಫ್ಸೀಲಿ ರಿಪೋರ್ಟು ನವಡಾನ್ ದಿಕೌ ಖುಲಾವಲ್ ಖಕ್ಷೈ ದ ಖಬರುನು ಸರ್ಟಕುತ
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې پر جوړېدو سختې نیوکې کړې او د اعتراض په څرګندونو سره ویلي دي چې چین، روسیا او پاکستان باید په دې اړه بشپړ وضاحت ورکړي.
دوی دې په خپل منځ کې سره سلا مشورې کوي، د افغانستان په اړه باندې خبرې کوي. دا نه په ډیپلوماسۍ کې راځي، نه په دوستۍ کې راځي، نه په سیاست کې راځي. دا یو ماشومانه حرکت ده.
مطبوعاتی رپورٹونه وای خیبر پختونخوا وزیر اعلی با د چین سرخار بیجینګ کې سی پیک پاړه په غونډه کې برخه اخلي. د پختونو د حقونو د پاره کارکونکو سیداله محسود وای د غونډه کې د ګډون نه کمی ګټې نشي ترلاسه کېده.
دی وی چې ګنی مونږ با خلکو ته دا وی چې مونږ په صوبه کې تاسو ته دومره کارونه په کاریډور کې وګټل. مونږ په دې سلسله کې د دوی سره میټینګ کړې هم دي ورته ویلیم دي چې دا غلطیونه کې
او داعش په عراق او سوریه کې له ځپل کېدو وروسته یو ځل بیا هڅه کوي ځینې هغه سیمې بیرته ونیسي چې د تیرو میاشتو په ترڅ کې لاسه وتلې.
سرټکی تاسو واورېدل، موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې پر جوړېدو سختې نیوکې کړې او د اعتراض په څرګندونو سره یې ویلي دي چې چین، روسیا او پاکستان باید په دې اړه بشپړ وضاحت وړاندې کړي. د افغانستان د نړیوالو مسایلو سیاسي څېړونکي او د هیواد د پارلمان یو شمېر غړي د افغانستان په اړه په مسکو کې د روسیې، پاکستان او چین لخوا جوړې شوې غونډې ته د شک په سترګه ګوري او پر وینا یې د مسکو غونډه د افغانستان په چارو کې د سیمې د هیوادونو ښکاره او بربنډه لاسوهنه ده. همدارنګه عام افغانان هم د ماسکو د غونډې پر جوړېدو نیوکه کوي او وایي روسیا، پاکستان او چین د افغانستان د ستونزو د زیاتېدو لپاره پر یوې نوې معاملې راغونډ شوي دي.
د پاکستان چین اقتصادي راهداري یا سی پیک په سربا په یو کم دیرشم دسمبر بیجینګ کې غونډه کیږي. په دغه غونډه کې برخه اخیستو د پاره په لاول ځل د خیبر پختونخوا نمائندګي د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک کوي او رپورټونه وایي وزیر اعلی خټک به نه یوازې د چارسدې او مردان د ریلوی لاین بلکې د دیر چترال د سړک منصوبه هم د سی پیک برخه جوړولو خواست کوي. خو د څېړنکارانو په نظر کې وزیر اعلی به په دې کې کامیاب نه شي چې سی پیک منصوبه د خپلې صوبې حق خوندي کړي.
د ترکیې لخوا د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې افغان سوداګرو ته د ویزې ورکولو مرکز پرانستل شو. د کندهار چارواکو ویلي دا د جنوبي زون په کچه د ترکیې ویزو ورکولو یوازنی مرکز دی چې د جګپوړو سیمه ییزو او افغان چارواکو په ګډون په کابل کې د ترکیې د سفیر لخوا پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرو ټولنې د هغه هیواد په سویل کې افغان سوداګرو ته د ترکیې د ویزو ورکولو د مرکز د پرانستلو څخه هرکلی وکړ او د سوداګرو د ستونزو په هواریدو کې ګټور ګام وباله.
د پاکستان مرکزی حکومت ورځې وړاندې ویلي وو قبایلي علاقو نه بیکوره شوي ټول خلک به د یو دیرشم دسمبر پورې خپلو علاقو ته واپس ولیږل شي. خو په دې لړ کې تازه رپورټونه دي چې د وزیرستان هغه سیمې چرته چې واوري شوي هلته کې د کډوالو د واپسۍ سلسله د مارچ پورې ځنډول شوي. بلخوا د خیبر ایجنسۍ د تیرا خلکو او ملکانانو په خپلو سیمو کې د بې دریغه د ځنګلاتو وهلو پر ضد احتجاج کړی. دوی په حکومت او امنیتي فوزونو تور لګولی چې په دومره غټه کچه د ځنګلاتو تباهۍ نه سترګې پټې کړې. ارشد مومند د قبایلي خلکو دغه احتجاج راټول کړي.
دوی راغلي دي چې زموږ ځنګلات تباه شو. روزانه څلور ټرالۍ ټکټرې دا د دې نزید ځنګلات کټ کیږي. پغلا او د دې کې صوبېداران جمعداران ورسره ملګري دي که برس وکړ سره ملګري یا خو مخکې نه راځي. نو دا مخکې مونږ پولیټیکل ایجنټ ته وویل، بیا بریګیډیر ته اطلاع وکړه د دوی لپاره، ما خبره مبره وکړه، بیا دوی لاړل. لیکن دغه د ځنګلاتو کټایي ډیره په بدردی شروع ده او دا احتجاج نن په دوی دې لپاره کوي چې زموږ دا ځنګلات بچ کړی شي او دا ځنګلات چې کم کټ کیږي دا په ناجایزه کیږي، په غلا کیږي، په رشوت کیږي، دا دې فوراً دا بند کی.
د مونږه دا خبره وشه مونږه خبر د جنسي سره تعلقات لري، کوم کوم کمبر خېل یو، کمبر خلو کې بیا مې وخت به سګو مې زوس را بریت باندې پروتو دې مې زنګلا ته بوش دې مې کورنا ته بوش ول دې مې کورنا لور ولګه دا مې دا مطلب او شمول حکومت خپل حقوق در رو کې پلاو یا ته کول کې مې اچھا نه مې شو او مونږه دا واپس کې
ملک ته بو کوم کورنا ته بوش ول مې پکروډونو ته ونه شو مې لا هڅه نه مې لو د حکومت نه لکس ولاتم ویلا نه مې لو شو په کولینو په اتیا کوله کېته نه مې لو اوس واپسی غوړو او چکن حقوق دی عام غوړو
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
ترکیه د هغو نه وشتو پولیس افسرانو محاکمه پیل کړه څوک چې د جولای په ناکامه کودتا کې په لاسترلو دلو تورن شوی و په دغه کودتا کې 210 کسان هم وژل شوی و سرنوالان وایي د هغو کسانو محاکمه روانه ده چې د کودتا پر مهال یې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د استوګنې د ځای د ژغورنې په برخه کې خپل دنده نه و ترسره کړي کچېرې دغه پولیس مجرم وپیژندل شي نو یو وشتانو تبعی د هم قید سزا ورکړل شي او پاتې نورو تبعی هم تر 15 کالو په بند کې د پاتې کېدو سزا واورول شي په یو بل خبر کې راغلی دی داعش په عراق او سوریه کې له ځپل کېدو وروسته یو ځل بیا هڅه کوي ځینې هغه سیمې بیرته ونیسي چې د تیرو میاشتو په ترڅ کې یې له لاسه وتلې وې منظر شهید پرې بشپړ راپور درکوي
داعش په عراق او سوریه کې له ځپل کېدو وروسته یو ځل بیا هڅه کوي ځینې هغه سیمې بیرته ونیسي چې د تیرو میاشتو په ترڅ کې یې له لاسه وتلې وې په دې وروستیو اونیو کې د داعش نږدې 4000 کسانو د سوریې په مرکزی لرغونی ښار پالمیرا باندې په حیرانوونکي توګه یرغل کړی او د ښار زیاتې برخې یې نیولې دي د متحده ایالاتو روسیې او سوریې د هوایی بریدونو سره سره داعش په دې توانېدلې چې د پالمیرا ښار په خپل ولکه کې وساتي داعش همدارنګه په دې توانېدلې چې د سوریې په حمص دیر ازور او یو شمیر نور ښارونو کې په لزګونو کلي بیرته له حکومتي ځواکونو څخه ونیسي داعش په عراق کې د انبار د ښار یو شمیر برخې هم بیرته نیولې دي د سوریې لپاره د بشري حقونو د سارې دروایي د داعش ډله د سوریې دښتو څخه د وسلو راوړلو لارې په توګه کاروي او خپل وسلوالو ته پالمیرا حمص او نورو ښارونو ته وسلې رسوي د دغې ادارې مشر عبدالرحمن وایي چې دغه صحرا یا دښته ختیځ حمص د داعش ډلې قوي مرکزونه سره یو ځای کوي هغه زیاتوي چې د داعش ډلې زیاتره هغه وسلوال چې پالمیرا یې ونیول د عراق څخه ګمارل شوي او راغلي بلې خوا یو کوردي قومندان هم ویلی دی چې داعش د پالمیرا ښار په نیولو کې ځکه بریالی شو چې د سوریې ځواکونه او ملګري یې ټول د الیپو ښار په نیولو کې بوخت شول
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اورئ
د انډونیشیا یو عدالت د نهې په ورځ فیصله کړې د جکارتا ښار د عیسائی گورنر پر ضد به د مذهب د سپکاوي مقدمه مخ په وړاندې بوزي گورنر بسوکي پورنما باندې تور دی چې الیکشن کې په دویم ځل ګټلو دپاره د قرآن د ځینې آیتونو غلطه تشریح کړې وه د عدالت 15 کسیزه پینل د پورنما د وکیل دلیل رد کړی چې د هغه پر ضد د مقدمه خارج کړی شي د دې مقدمې اورونه بعد را روانې نهې په ورځ بیا کېږي په خپل دفاع کې پورنما ویلي هغه د قرآن د آیتونو غلطه تشریح نه ده کړې بلکې هغه سیاست دانانو ته غوتنی ولی وا چې د الیکشن غټنو د غټلو د پاره قرآنی آیتونه استعمالي
د روسي د دفاع وزارت وایي د هغې غورځېدلې پوځي مسافرونکو الوتکې د معلوماتو د ثبت کولو بکسې موندلې چې څو ورځې وړاندې په توره بهیره کې غورځېدلې وه د روسي خبری رسنۍ وایي د معلوماتو دغه بکس په ماسکاو ته د نورو پلټنو لپاره واستول شي که څه هم چارواکي ترهګري د پیښې د لامل په توګه نه ردوي خو شونتیا یې ډېره کمه برېښي په دې الوتکه کې ټول 92 سپاره کسان وژل شوي وه
په عراق کې د یوې خبریالې د لټون دپاره حکومتي پلټنې روانې دي افرا شوقي القیسی د ګل په ورځ بغداد کې د خپل کور نه وسلوالو تښتولې وه د خپل اخوانه لږ مخکې هغې خپل یو مضمون کې د عراق په داخله وزارت ډېرې نیوکې کړې وې د مقامی خبریالانو یوې ټولنې تر مخه اته وسلوالو القیسی د خپل کور نه تښتولې چې په ګمان کېږي د عراق امنیتي ځواکونه وو
او د جاپان لومړی وزیر شینزو آبی با نن د پیرل هاربر د قربانیانو د یادولو په مراسمو کې ګډون وکړي او له ولسمشر بارک اوباما سره به وګوري دغه مراسم د 1941 میلادي کال د هغې پیښې یادونه کوي چې پکې د جاپان لخوا په یو برید کې 2400 کسان وژل شوي وه ابيبا لومړنی ولسمشر وی چې له دغه مراسمو څخه لیدنه کوي، خو دغه ویان د روخانه کړ چې د سفر موخه دا نه ده چې دغه برید له عمله بخنه وغواړي، د کوم پترس کې چې متحده ایالات مجبور شو په دوهمه نړیواله جګړه کې ورګړ شي. هغه وړاندې وویل دغه سفر موخه دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د نړیواله جګړې راهیسي ډېرې خشبې دي.
تازه رپورټونه وایي اسرائیل د هغه دولسو ملکونو سره سفارتي مراسم ځنډولي چا چې غربي غاړه کې د اسرائیلي آبادکاری پر ضد د ملګري ملتونو سکیورټي کونسل کې رای ورکړې وه. اسرائیل د امریکا په دې فیصله هم سختې نیوکې جاری ساتلې چې وایي د ملګري ملتونو سکیورټي کونسل کې به د اسرائیلي آبادکاری قرارداد نه ویټو کوي. د واشنگټن لپاره د اسرائیل سفیر رون ډرمر د اوباما په انتظامیه تور لګولې د ملک پر ضد د مخالفینو اتحاد جوړ کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه مو اوریدل. تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږیست او سم راځو د خبرونه لومړی راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې پر جوړېدو سختې نیوکې کړې او د اعتراض په څرګندونو سره ویلي دي چې چین، روسیا او پاکستان باید په دې اړه بشپړ وضاحت وړاندې کړي. د افغانستان د نړیوالو مسایلو سیاسي جوړونکو او د هیواد د پارلمان یو شمېر غړو د افغانستان په اړه په مسکو کې د روسیې، پاکستان او چین لخوا جوړې شوې غونډې ته د شک په سترګه ګوري او پر وینای د مسکو غونډه د افغانستان په چارو کې د سیمې د هیوادونو ښکاره لاسوهنه ده. همدارنګه عام افغانان هم د مسکو د غونډې پر جوړېدو نیوکه کوي او وایي روسیا، پاکستان او چین د افغانستان د ستونزو د زیاتېدو لپاره پر یوې نوې معاملې کار کوي. په دې اړه پام شئ له کابل څخه د حقمل روان بشپړ راپور ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو غونډې پر جوړېدو سخته نیوکه کړې او دې غونډې ته یې د شک په نظر کتلې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شو کې مستغنی ویلي د افغان حکومت له ګډون پرته د افغانستان په اړه د غونډې جوړېدل ورته د منلو وړ نه دي او له مسکو، اسلام آباد او بیجنګ څخه یې غوښتنه کړې چې په دې اړه افغان حکومت ته بشپړ وضاحت ورکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې نړیوالو مسایلو سیاسي چړونکي کابل خان تدبیر د کابل په اړه په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډې ته د شک په نظر ګوري او وایي دغه هیوادونه د افغانستان په خلاف د هیوادونو ډیپلوماتیکي اړیکې تر پښو لاندې کړي.
پاکستان، چین او روسیا تاسو په دغه دوه درو سره یو د اوسل ټینګ ډیپلوماټیک اړیکې لرو چې د سفارت په پاکستان کې موجود دي. ولی بیا هم په ډیره بشرمي سره د ټولو ډیپلوماټیکو اړخونو په ماتولو سره د دې په نشو کې چې د افغانستان په موجودیت کې یو د افغانستان د روشان د دونه په دیوانه کې د افغانستان باندې خپل څېړنې وکړي. دا دغه ورته د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو د ټولو ډیپلوماټیکو اړخونو او د افغانستان ازادۍ ته په مستر کې باندې خطر یو ورته.
بلخوا د افغانستان پارلمان هم په مسکو کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاتوي چې د دې غونډې جوړېدل د هیواد په چارو کې د پاکستان، روسیې او چین هیوادونو بربنډه لاسوهنه ده. د ولسي جرګې غړي سالم احمد سلی ډیوې ته داسې وویل: د هیواد یو شمیر ولسی وګړي هم د افغانستان په تړاو د مسکو غونډه په سختو ټکو سره غندلې او جوړ شوې غونډې ته د شک په نظر کتلې. د کابل ښار اوسیدونکی ابراهیم یخیل وویل افغانستان یو خپلواکه هیواد دی، خو د افغان حکومت له حضور پرته د دې غونډې جوړېدل له کابل سره د پاکستان، چین او د روسیې د څرګندې د دښمنۍ د اعلان په معنا ده.
په مسکو کې د افغانستان په اړه چې کومه غونډه جوړه شوې ده، واقعا چې دا د اندېښنې وړ غونډه ده او موږ ورته ځکه د شک په نظر باندې ګورو چې ولې د افغانستان د حکومت مسؤلینو په دغه غونډه کې ګډون ونه کاوه، دوی ته یې پکې برخه ورنه کړله. داسې یو غونډه چې د افغانستان د ستونزو په ارتباط باندې، د افغانستان د مشکلاتو په ارتباط باندې هلته جوړېږي او افغانستان حکومت پکې برخه ونه لري، واقعا چې د افغانستان ټول خلک، د افغانستان ټول ولس په دې اړه باندې اندېښنه لري.
دا په داسې حال کې ده چې نن سه شنبه د افغانستان په اړه په مسکو کې د افغان حکومت له ګډون پرته د روسیې، چین او پاکستان لخوا درې اړخیزه غونډه جوړه شوه، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پارلمان مشرانو جرګې د سیاسي چارو څېړونکو او د ولسي وګړو لکلک برګون سره مخامخ شوې او د اندېښنې وړ یې بللې ده. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره روان دي. وایس اف امریکا ډیوه رادیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږو نه د شپې دولس او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې.
راپور کوم اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې پر جوړېدو سختې نیوکې کړې او د اعتراض په څرګندونو سره ویلي چې چین، روسیا او پاکستان باید په دې اړه بشپړ وضاحت ورکړي. په همدې مسله زموږ همکار ارباب محمود علي یو شمېر وتلو سیاسي کارپوهانو سره غږېدلی او دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو لپاره د ولسي جرګې د کمیسیون مشر عبدالقدیر زازی وایي د ماسکو په غونډه کې افغانستان ته بلنه نه ورکول په سیمه کې تر پردې شاته د پاکستان، چین او روس د یوې بلې لوبې شروع کولو اشاره ورکوي.
د افغانستان ګاونډي هیوادونه چین او پاکستان دعوتي او تخفلم کېني، نو اړین ده، ضرور ده چې ته افغانستان ته هم پکې اشتراک ورکې. مونږ نه غواړي بیا دا معنا ده چې دوی در تر پردې شا باندې یو بل نوې لوبه غواړي په منطقه کې رامنځته کړي. که چیرته دوی دا رقم فکر کوي چې د پردې تر شا به دوی درې واړه سره سلا شي، طالبان به راولي، طالبان سره به کښېني، هغوی به پریمه که تمویل کی، تجهیز کی، په دې نوم باندې چې داعش به پی ووي یا به د مونږ حکومت کې کمزوری کی، نو فکر کوم دا به ډېره لویه بله اشتباه او غلطی.
هغلی ځای وای افغانستان د ټولو ګاونډیانو او نړۍ سره د برابرۍ په بنیاد مراسم غواړي. دوی د ګاونډي ملکونو لخوا د افغانستان خوره د دوی په خلاف د استعمالېدو ژر هم رد کړي او زیات کړه چې افغانستان به چیرې هم خپل خوره د چا په خلاف د استعمالېدو اجازه نه ورکوي. د پاکستان وتلی سیاستدان افراسیاب خټک وایي د افغانستان په حق لا د پاکستان د پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاءالحق پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دی زیاتوي په دې پالیسۍ کې نه خو د پارلمان او نه د ولس رائے اخستل کیږي.
بس کول کنفرانس دا خو ذکر دی یو قسم د ټوکو کنفرانس چې په یو سیستم په لړ کې د کمال لپاره کې خبرې کیږي. د سیاست چې په پاکستان د خلکو حمایت ورته حاصل نه دی، نو هغه به څه سیاست وي؟ نو ځکه ما یقین نه دی چې د کامیابۍ یا د پرمختللو ډېر امکانات روښانه لیدلی شي.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای دا وخت پاکستان او ټول نړۍ لره په دې پوهیدل پکار دي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده.
ډیوه پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د پاکستان چین اقتصادي راهداري یا سی پیک په سر به په یو کم دیرشم دسمبر په بیجینګ کې غونډه کیږي. په لاول ځل به په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا نمائندګي د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک کوي او رپورټونه دا وایي چې وزیر اعلی به د 400 مردان د ریلوی لاین او د دیر چترال د سړک منصوبه هم د سی پیک برخه جوړولو خبره کوي. خو د سیړنکارانو په نظر کې دا به هیڅ ګټې
پورته نکړي. تفصیل راکوي په دې موضوع باندې ارشد مومند. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود وای په پاک چینا اقتصادي رهداري باندې بیجنګ کې کېدونکو کانفرنس په پښتونخوا صوبې ته هیڅ قسمه ګټه رانه وړي. د پوینا مشرقي لارې باندې کار شروع شوی او بجټ کې ورته پیسې هم مختص شوې دي. خو د مغربي لارې کومه برخه چې د خیبر پښتونخوا نه تیریږي په هغې خو نه کار شروع شوی او نه ورته بجټ کې پیسې ایښودل شوې دي.
نن هم په مغربي روټ نه په نقشه کې شته، نه په بجټ کې شته، نه په ځمکه شته، نه یو منصوبه د مغربي بجټ لپاره شته. دی د بجلی چې 1000 میگاواټه بجلی کمه جوړیږي، په دې کې د پنجاب 5800 میگاواټه سره پاسه 5850 میگاواټه دی، په دې کې د سندھ دی 5600 میگاواټه، په دې کې د بلوچستان دی صرف د گوادر د پر دی 2200 میگاواټه تقریبا، په دې کې د کشمیر دی 1900 میگاواټه. مونږ سکی کیناری هایډرو پروجیکټ اوس هواتیا میگاواټه دی، مونږ گلگت یو شانتی د اغم اوس هواتیا زمونږ اوس هواتیا.
سید عالم محسود زیاتوی صوبای حکومت لا هم د صوبی وهل شوی حق باندې نه دی پوها او د مرکز نه هغه منصوبی شاملول غوښتنه کوي کومې چې بنیادی ګټې نه لري.
دوی دا غواړي چې د پیښور، نوخار، مردان، سواب، چارسده، پیښور واپس د سرکولر ریلوی وشي، د چترال او د چکدری یو سړک وشي، او د بشام نه یو موټروی را جوړ شي چې دا د صوبایي موټروی سره په منګوره کې ملو شي یا خوځخیله کې ملو شي. دغه دی بل د پېښور او د ډی خان موټروی جوړ شي. نو دوی وایي چې ګنې مونږ به خلکو ته دا ووایو چې مونږ په صوبه کې تاسو ته دومره کارونه په کاریډور کې وګټل. مونږ په دې سلسله کې د دوی سره میټینګ کړی هم دی، ورته ویلي هم دي چې دا غلطي ونه کړي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر سردار حسین بابا کوم په صوبایي حکومت نیوکه کوي او وایي چې لا تر اوسه د خپل حق غوښتلو لپاره موثر غږ نه دی پورته کړی.
بنیادی وجه دا ده چې ګوره عمران خان صاحب پرې دی، هغه له صوبې د مشکلاتو او د مسلو سره شکار نشته. دا هغه نظر چې د پنجاب په قومي اسمبلی په سیټونو دی، او عمران خان چې دی په اسلام آباد کې او په پنجاب کې سی پیک په حواله باندې د پښتنو نمائندګي چې دا هغه نشي کولی. دغه وجه دار چې هلته پنجاب خپه کیږي، هلته د پنجاب ووټ بینک چې دی هغه ببلا وړي. نو دغه بنیادی وجه ده چې هغه دلته اوس کوشش کوي چې دا پښتانه په دې خبرو باندې.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک بیجنګ ته د تلو نه وړاندې ویلي چې خیبر پښتونخوا د پاره به سی پیک کې نوې منصوبې شاملې او پېښور، نوخار، چارسده، مردان او سوابۍ ضلعو د پاره به د ریلوی او د ګلګیت چکدرې او دیر چترال لارې جوړولو غوښتنه به کوي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د پاکستان په مطبوعاتو کې د 2014 د آرمی پبلک اسکول پیښې نه پس جوړ د نیشنل اکشن پلان په حقله د یو رپورټ په باره کې نن خبرونه لیکلی شوې دي چې پکې ویل کېږي د نیشنل اکشن پلان په دغه رپورټ کې دا خبره شوې ده چې دغه پلان یا دغه منصوبه د ترهګرو ته مالی مرستې ختمولو کې او ترهګر تنظیمونه د جړلې نه ختمولو کې ناکامه شوې ده. د دې نه علاوه د دې پلان یا د نیشنل اکشن پلان چې کوم دی په دې باره کې دا هم ویلې شوې دي چې دا په دې کې هم ناکامه شوې ده چې کم تنظیمونه کله دم ګرځول شوې دي هغه دې بیا د بل نوم سره خپل فعالیتونه شروع کی. په دې د دې په مخنیوي کې هم دغه منصوبه ناکامه شوې ده. خو د پاکستان داخله وزارت داسې قسمه رپورټونه رد کړي دي او وایي چې نه خو د داخله وزارت لخوا داسې د نېشنل اکشن پلان په حق له رپورټ جاری شوې ده او نه وزارت ته دا امر شوې ده چې داسې قسمه رپورټ دې جاری کړي. تفصیل به راکې پیر ولایت شاه.
که څه هم د داخله چارو وزارت دغه رپورټ نه لا تعلقي ښکاره کړې ده او حکومت او فوج وخت په وخت د ملي تګلارې د لاندې د کامیابو عملیاتو دعوی کوي، خو حکومت مخالفه ګوندونو د مبصرینو لوی اکثریت دغه حکومتي دعوی ردوي او تور لګوي چې حکومت ملي تګلاره عملي کولو کې په مکمله توګه ناکامه شوې ده. د عوامي نشتلګون یو مرکزي لیډر بشرا ګوهر وایي چې د ملک په مختلفو برخو په خصوصي توګه خیبر پختونخوا او پنجاب کې لا قانونه ډلې په ښکاره چندې را جمع کوي. خو د بشرا ګوهر په خبره حکومت په دغه ټول صورتحال باندې سترګې پټې کړې دي.
کمیٹمنٹ نشتے دے دی حکومت او زما په خل نورو سیاسی پارٹیان لوم پکار دی چې حکومت نه د تا سوال وکي او په کلک وکي چې ولې تر پنجاب دغه سے تش پنجاب نه دی نور زینو کې مونږ ګورو پښتونخوا کې دهشتګرد کلاو پیسی او چنده جمع کوي او افغان جهاد په نوم باندې کوي نو دا فساد به تر کله پورې رواني چې سو پورې د ګډ او بیډ ترمنځ هغه دغه چې کوم دی ډیسټینکشن آ ختم شوی نی نو تر هغه پورې موږ نشو ویلې چې دی سیریسلی په نېشنل اکشن پلان فور امپلیمنټیشن.
د 13 اکتوبر په میاشت کې په ډان ورځپاڼه کې چاپ شوی یو رپورټ په سر د فوج او د حکومت ترمنځ سخت تناو په لیدو کې راغلی و. د دې خبر تر مخه د کامی سلامتیا کمیټې غونډه کې منتخب حکومت چارواکو د فوج د اغه وخت سر لخکر په وړاندې ملک کې د لاقانونو تنظیمونو ښکاره فعالیتونو په سر د نړیوالې ورورولۍ د تشویش معامله راپورته کړې وه. او بیا په وروستو کې د پنجاب ایالت جنگ علاقه کې شوي انتخاباتو کې د یو غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې حمایت یافته کاندید منتخب کېدلو په سر سیاسي ګوندونه او ناقدین دا د ملي تګلارې ښکاره سرغړونه بلي. هم د پنجاب ایالت سره تعلق لرونکي د دفاعي چارو څېړنکار ډاکټر حسن اسکری د لا قانونه ګرځولې شوې جماعت اهل سنت کاندید په منتخب کېدلو باندې خپل څېړنه کې صدا سوایي.
جو الیکشن رزلټ آئے ہیں جنگ سے اس سے نیشنل الیکشن پلان پہ تو ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے اور پنجاب کی حکومت جو ہے
انتخاب سره ملی تګلاره باندې سوالونه راپورته کیږي. ډاکټر حسن اسکری تور لګولو چې مرکز او پنجاب ایالت کې واکمن مسلم لیگ نواز ګون دغه تندره وډلو خلاف هیڅ کاروایی نه کوي. سرګند دی وی چې د پاکستان د مرکزی حکومت داوده چې اپریشن ضرب عزب او د ملک په نورو برخو کې د ترهګرو خلاف عملیاتو په حق له فوج او حکومت کې مکمل یووالی دی. خو روان کال د اګست په میاشت کې د هغه وخت د فوج سرلخکر جنرل راحیل شریف په مشرۍ کې شوې فوجي کمانډرانو غونډې د ملي تګلارې عملي کولو په سر سویلین حکومت کارکردګۍ باندې مایوس سی سرگند کڑے وا. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
رنو اردن کو د ملګرو ملتونو نوی ټاکل شوی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو اغیزمنتیا تر پوښتنې لاندې راوستي او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونه دا مهال د یو کلب حیثیت لري چې خلک پکې د ښه وخت تیرولو لپاره راټول شوي وي. ټرمپ دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره اونۍ د بیت المقدس ختیځ ته په لویدیځه غاړه باندې د اسرائیلو لخوا د ودانیو جوړول غندلی وه. نصیر احمد کاکړ له نور حال سره.
د امریکا نوی ټاکل شوی صدر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه پر ورځ ټویټر باندې لیکلی و چې ملګری ملتونو کې ډیر زیات امکانات وو، خو اوس دا اداره داسې کلب جوړه شوې ده چیرې چې خلک راسي، مجلس وکړي، خبرې اترې وکړي او ښه وخت تیر کړي. دا ډیره افسوسناکه ده. د جمعې پر ورځ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې د ملګری ملتونو لپاره به د جنوري له 16 نیټې څخه چارې ډیرې بدلې وي. د نوموړي اشاره و هغه نیټې ته و چې د صدارت د منصب سوګند به اخلي. تېره اونۍ هغه په شخصي توګه په امنیتي شورا کې د اسرائیل په ضد د یوه قرارداد ځنډولو لپاره مداخله وکړه. په هغه قرارداد کې د اسرائیل لخوا په غربي غاړه کې د آبادکاریو د اقدام غندنه سوې وه، خو د هغه برسیره هم یاد سوی قرارداد د تېرې جمعې پر ورځ منظور سو او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د سخت غبرګون څرګندونه وکړه. نوموړي امریکایي سفیر ورغوښتی و او احتجاج یې وکړ. هغه دا تور هم پورې کړ چې د قرارداد په جوړونه او د هغه په منظورۍ کې امریکا تر پردې شاته رول لوبولی و، خو امریکا د دې تورونو ردونه کړې. ډونالډ ټرمپ د اوباما انتظامیه څخه غوښتي و چې دا قرارداد ویټو کړي، خو امریکا په قرارداد باندې په رایو کې برخه وانخیسته او د 14 رایو په اکثریت سره قرارداد منظور سو. د ای پی خبری اداره وایي د ښاغلي ټرمپ په یاد سوي ټویټ کې د نړیوالې سولې لپاره د ملګری ملتونو هڅې له پامه غورځول سوي دي. اداره پر مخ وای یوازې سرش کال د ملګری ملتونو امنیتی شورا او بیا داسې قراردادونه منظور کړي چې په قانوني توګه د عملی کولو پابندی لري. له هغو څخه یو په شمالي کوریا باندې د بندیزونو قرارداد هم شامل دی. په دې برسیره د نړیوالې ادارې عمومي شورا هم په لسهاو قراردادونه منظور کړي چې پکې په شام کې د بشري حقوقو سرغړونې په ضد او په جګړو کې د الماس غمیو د رول په اړه قراردادونه هم شامل دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ریڈیو خبری خپرونه کې واره بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې پر جوړېدو سختې نیوکې کړې او د اعتراض په څرګندونو سره ویلي چې چین، روسیا او پاکستان باید په دې اړه بشپړ وضاحت ورکړي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقدیر وایي
دوی دې په خپل منځ کې سره سلا مشورې کوي، د افغانستان په اړه باندې خبرې کوي. دا نه په ډیپلوماسۍ کې راځي، نه په دوستۍ کې راځي، نه په سیاست کې راځي. دا یو ماشومانه حرکت ده.
مطبوعاتي رپورټونه وايي خیبر پختونخوا وزیر اعلی به د چین سرخار بیجینګ کې سی پیک پاړه په غونډه کې برخه اخلي. د پښتنو د حقونو د پاره کارکونکو سید عالم محسود وايي دغه غونډه کې د ګډون نه کمی ګټې نشي ترلاسه کېده.
دوی وایي چې ګنی مونږ به خلکو ته دا وایو چې مونږ په صوبه کې تاسو ته دومره کارونه په کاریډور کې وګټل. مونږ په دې سلسله کې د دوی سره میټینګ کړې هم دي، ورته ویلي هم دي چې دا غلطي ونه کړي.
او داعش په عراق او سوریه کې له ځپل کېدو وروسته یو ځل بیا هڅه کوي ځینې هغه سیمې بیرته ونیسي چې د تیرو میاشتو په ترڅ کې له لاسه ورکړي.
سرټکی تاسو واورېدل. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې پر جوړېدو سختې نیوکې کړې او د اعتراض په څرګندونو سره ویلي دي چې چین، روسیا او پاکستان باید په دې اړه بشپړ وضاحت وړاندې کړي. د افغانستان د نړیوالو مسایلو سیاسي څېړونکي او د هیواد د پارلمان یو شمېر غړي د افغانستان په اړه په مسکو کې د روسیې، پاکستان او چین لخوا جوړې شوې غونډې ته د شک پر سترګه ګوري او پر وینا یې د مسکو غونډه د افغانستان په چارو کې د سیمې د هیوادونو ښکار لاسوهنه ده. همدارنګه عام افغانان هم د مسکو د غونډې پر جوړېدو نیوکه کوي او وایي روسیا، پاکستان او چین د افغانستان د ستونزې د زیاتېدو لپاره پر یوې نوې معاملې راغونډ شوي دي.
د پاکستان چین اقتصادي راهداري یا سی پیک په سربا په یو کم دیرشم دسمبر په بیجینګ کې غونډه کیږي. په دغه غونډه کې برخه اخیستو د پاره په لاول ځل د خیبر پښتونخوا نمائندګي د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک کوي او رپورټونه وايي وزیر اعلی خټک به نه یوازې د 400 او مردان د ریلوي لاین بلکې د دیر چترال د سړک منصوبه هم د سی پیک پر برخه جوړولو کوششونه کوي. خو د سړنکارانو په نظر کې وزیر اعلی به په دې کې کامیاب نشي چې سی پیک منصوبه کې د خپلې صوبې حق خوندي کړي.
د ترکیې لخوا د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې افغان سوداګرو ته د ویزې ورکولو مرکز پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرو ټولنې د هغه هیواد په سویل کې افغان سوداګرو ته د ترکیې د ویزې ورکولو د مرکز له پرانستلو څخه هرکلی وکړ او د سوداګرو د ستونزو په هوارېدو کې ګټور ګام وباله.
د پاکستان مرکزی حکومت څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د قبایلي علاقو نه بې کوره شوي ټول خلک به د یو دیرشم دسمبر پورې خپلو علاقو ته واپس ولیږلی شي. خو په دې لړ کې تازه رپورټونه وایي چې د وزیرستان هغه سیمې چرته چې واورې شوي هلته کې د کډوالو د واپسۍ سلسله د مارچ پورې ځنډول شوي. بلخوا د خیبر ایجنسۍ د تیرا خلکو او ملکانانو په خپلو سیمو کې د بې دریغه د ځنګلاتو وهلو پر ضد احتجاج کړی.
داعش په عراق او سوریه کې له ځپل کېدو وروسته یو ځل بیا هڅه کوي ځینې هغه سیمې بیرته ونیسي چې د تیرو شتو پترڅ کې لاسه وتلې. په دې وروستیو اونیو کې د داعش نږدې 4000 کسانو د سوریې په مرکزی لرغونی خار پالمیرا باندې په حیرانوونکو توګه يرغل کړی او د خار زیاتې برخې نیولې دي. داعش په عراق کې د انبار د خار یو شمېر برخې هم بیرته نیولې دي.
په عراق کې د یوې خبریالې د لټون د پاره حکومتي پلټنې روانې دي. افرا شوقي القیسی د ګل فورز بغداد کې د خپل کور نه وسلوالو تختولې ده. د خپل خوانه لګمخ کې هغې خپل یو مضمون کې د عراق په داخله وزارت تیرینی وخی کړی دي. د مقامی خبریالانو وی ټولنې تر مخه اته وسلوالو القیسی د خپل کور نه تختولې چې دوی وایي د عراق امنیتي ځواکونه دي.
ترکیې د هغو 29 پولیس افسرانو محاکمه پیل کړه څوک چې د جولای په ناکامه کودتا کې په لاسترلودلو تورن شوي وه. په دغې کودتا کې 270 کسان هم وژل شوي وه. که چیرې دغه پولیس مجرم وپېژندل شي نو 21 تنو ته به د عمر قید سزا ورکړل شي.
تازه رپورټونه وایي اسرائیل د هغه 12 ملکونو سره سفارتي مراسم ځنډولي چا چې غربي غاړه کې د اسرائیلي آبادکاری پر ضد د ملګري ملتونو سکیورټي کونسل کې رای ورکړي. اسرائیل د امریکا په دې فیصله هم سخت نیوکه جاری ساتلې چې وایي د ملګري ملتونو سکیورټي کونسل کې به د اسرائیلي آبادکاری قرارداد نه ویټو کوي. د واشنگټن د پاره د اسرائیل سفیر روندر مرد اوباما په انتظامیه تور لګولې د ملک پر ضد د مخالفینو اتحاد جوړ کړي.
د روسیې د دفاع وزارت وایي د هغه غورځېدلې پوځي مسافرونکو الوتکې معلوماتو د صف کولو بکسې موندلې چې څو ورځې وړاندې په توره بهیره کې غورځېدلې. د روسیې خبری رسنۍ وایي د معلوماتو دغه بکس به ماسکو ته د نورو پلټنو لپاره واستول شي. په دغه الوتکه کې ټول 29 کسان سپاره و چې ټول وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د کانوریدونکو وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعات سوای او کوم خبرونه لزی ورکي دا تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
په عالمی منډه کې د تیلو د نرخونو د راغورځېدو د ټولو نه زیات خراب اثر د سعودي عرب په اقتصاد پریوتې دی. د سعودي عرب شاهي حکومت په لومړي ځل ملک کې د گزارې د جون تیرولو احکامات جاری کړي دي. بلخوا د سعودي عرب د بادشاہ سلمان نیازبین زوی شهزاده محمد چې د دفاع وزیر او نائب ولی عہد هم دی د یمن د جنگ په انخلولو سعودي عرب سخت مالی مشکلاتو سره مخ کړي دي. د سعودي عرب حکومت چې خپل خلکو له د جون تیرولو د پاره څومره مالی اسانې مقرر کړي وي په هغو کې ډیر کمې راوسته شوي دي. د خلکو تنخواګانې کمې کړي شوي دي. د تیلو بیج او د اوبو په نرخونو کې سرکاري رعایت واپس اخیسته شوی دی او شاهي حکومت د ملک دننه او بهر نه د اربونو ډالرو د قرضو په اخیستو مجبور شوی دی. خو د شاهي خاندان او د شهزادګانو په فضول خرچو او عیاشو کې هیڅ فرق نه دی راغلی. نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز په دې موضوع په خپله مخامخ پاڼه یو ډیر تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې په مالی مشکلاتو کې د غیر سعودي عرب بادشاہ سلمان په ملک کې د گزارې د حالاتو د اعلان کولو باوجود د مراکش په تانګیر ساحلي خار کې د بحری اوقیانوس په غاړه ځان له یو ډیر عالیشان محل جوړ کړی دی. په دغه محل کې د بادشاہ سلمان د پاره یو خصوصي اسپیټال قائم دی او وایي چې د محل په لوی باورچی خانه کې پخلی نه کیږي ځکه چې د دې باورچی خانی په لوخو کې د اچولو د پاره ټول پخلی هر ورځ د فرانس نه په هوایي جاز کې دغه محل ته رسولی شي. نیویارک ټایمز په جرمنی کې د پروت یو مراور سعودي شاهزاده خالد بن فرحان ال سعود د خلیلی کې چې د سعودي عرب خلک ورځ تر ورځ نیسمن کیږي خو د شاهي خاندان په ټیچ ټپاس کې راتای بر فرق نه دی راغلی. دغه شاهزاده وایي چې سعودي عرب کې د مملکت د ولقې لاندې بې انتها دولت موجود دی خدا د خلکو نه پټ دی. د ملک په کلیز بجټ کې د دې ذکر نه کیږي او د دې اختیار صرف د بادشاہ وقت په لاسو کې دی. اخبار لیکي چې د شاهي خاندان د مختلفو شاهزادګانو په مختلفو ملکونو کې قیمتي جایدادونه موجود دي. د فرانس په یو قیمتي علاقه کې د بادشاہ سلمان د 500 ملیون ډالرو د مالیت 12 اپارټمنټ موجود دي. دغه شان د هم بادشاہ سلمان د سپین په ماربیلا سیمه کې یو ډیر عالیشان او قیمتي محل جوړ دی. د پانا مالک په نوم د مالدارو خلکو د دولت په باب لر اخکاره شوو خفیه معلوماتو کې د سعودي عرب د بادشاہ سلمان په باره کې لیکلی شوی دی چې لکزمبرګ او برټش ورجن آیلینډ کې د آف شور کمپنو کې بے کچه زیات دولت پروت دی. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې نور لیکي چې د سعودي شاهزادګانو او د شاهزادګو د دارو درملو په نوم دوی د پاره جوړ اسپیټالونه د اسپیټالونو نه زیات د قیمتي محلونو په سیر ښکاري. په نامه جوړ دغو اسپیټالونو کې د دې شاهزادګانو او د جنکو شاهزادګو خدمت په 5-star هوټلونو کې د پرتو وی آی پی شخصیاتو په شان کیږي. نیویارک ټایمز د خپل تفصیلي رپورټ په اخیر کې لیکي چې د سعودي عرب د شاهي خاندان د شاهزادګانو او د شاهزادګو شمیر زرګونو ته رسیدلی. د سعودي عرب د دویم نمبر بادشاہ سعود 350 زامنو یو امریکایی سفارتکار جوزف د سعودي شاهي خاندان په باب له په کال 2009 کې خپل یاداشنامه کې لیکلي دي چې دا وخت د سعودي عرب د شاهي خاندان 12 تر 15 پورې نارینه شاهزادګان او هم دومره زنانه شاهزادګۍ دي. په کال 1996 کې ریاض کې د امریکې د سفارتخانه یو چارواکي ته د سعودي عرب د مالی دفتر د فیصلو د مطالعې اجازت ورکړې شوې وه. دغه امریکایي چارواکي وایي چې د سعودي عرب د بانی باچا د هر زوی د پاره $2,00,000 د میاشتې وظیفه مقرر ده. هر کله چې د بانی باچا عبدالعزیز نسو کې هر چاله د میاشتې $8,000 رقم د جیب د خرچ په نوم مقرر دی. دین علاوه د شاهي خاندان هر تن له د واده او ځان له د محل جوړولو د پاره $100,000 تر $150,000 پورې ورکول کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
اردن کو اوسم یو راپور د عراق پاړه داعش په عراق او سوریه کې له ځپل کېدو وروسته یو ځل بیا هڅه کوي ځینې هغه سیمې بیرته ونیسي چې د تیرو میاشتو په ترڅ کې ترلاسه وتلې وي. زموږ همکار بختور شاپرې دا راپور تیار کړی.
د خودسر اسلامي امارت په نامه وسلوالې ډلې داعش په عراق او شام کې په اکثرو سیمو کې د ماتې خوړلو وروسته یو وار بیا خپل زور لګولې چې بیللې سیمې بیرته ونیسي. په وروستیو هفتو کې د داعش ډلې نږدې 3,000 وسلوالو د مرکزی شام په زوړ خار پالمیرا یرغل وکړو او د امریکې، روس او شام د هوایی بمبار باوجود دی د دغه تاریخي خار اکثره برخې ونیولې او هم یې د شام د حکومت نه د مشرقي همس خار او د دیر ازور خواوشا ګڼ شمیر کلي بیرته واخیستل چې د شام د انبار صوبې برخې دي. په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقوقو د ادارې مشر رامي عبدالرحمن وای داعش د نورو سیمو فتح کولو په لټون کې دی. نوموړی زیاتوي داعش په پالمیرا او د همس صوبې په اکثره برخو کې د خپلو وسلوالو کومک او هغوی ته د رسد دپاره د شام صحرایي لارې استعمالوي. دغه شګلنه صحرا چې د شام د مشرقي سیمو نه د عراق غربي برخو ته غځېدلې ده د شام مشرقي همس خار د داعش د مضبوط مرکز رقا او دیر ازور سره تړي. رامي عبدالرحمن وای د پالمیرا خار نیولو په جګړه کې داعش د عراق نه وسلوال رابللي وو. د سیرین ډیموکراتیک فورسز یا اس ڈی ایف کورد کمانډر ناصر حاجی منصور وای داعش ډیر په اسانه د پالمیرا خار ځکه قبضه کړو چې د شام پوزونه د حلب خار په بیرته اخیستلو کې بوختو او تر څو چې د رقا او دیر زور په ډول لوی خارونه د داعش په ولقه کې وي دغه ډله د نورو سیمو د پاره هم لوی خطر ثابتې دی شي. سیرین ډیموکراتیک فورسز چې مشرۍ کورد ځواکونه کوي ورته د امریکې د هوایی قواو ملاتړ ترلاسه دی. د شام په شمالي برخو کې د داعش په ضد لوی پوځي ګټې ترلاسه کړې دي. دغه ځواکونو د داعش په ضد په رقا خار کې هم درانه عملیات کړي دي. د بشري حقوقو د ډلې مشر رامي عبدالرحمن وای تر څو چې د هوایی ځواکونو ملاتړ د شام او عراق په نورو سیمو کې روان وي داعش چې په شام کې چرته هم وغواړي ډېرې په اسانۍ سره نورې سیمې نیولی شي. په امریکا کې د میډل ایسټ فورم څېړونکی ایمل جواد التمیمی وای د شام او عراق په اکثره سیمو کې روانه جګړه کې د داعش ګټې د دغې ډلې د طاقت نه بلکې د خپل دښمن کمزوری ښایي. امریکایي چارواکي وای د صدر بشار الاسد ځواکونه د یاغیانو په خلاف مبارزه کوي او د داعش وسلوالو چې کال 2014 کې راپورته شوی او هغه وخت چې د شام سمره برخې نیولې وي د هغې 2% برخې اوس هم ورسره په ولقه کې دي. په واشنگټن کې د شام په اړه څېړونکي اولا اے ریفای وای د صدر اسد حکومت کمزوری دی او ورسره د بشري ملاتړ کمی هم دی او د دې جوګه نه دی چې په دوو محاذونو په یو وخت وجنګیږي. نوموړی زیاتوي د داعش وسلوالو حکمت عملي دا ده چې د شام په خانه جنگی کې زپل شوی هغه سیمه ونیسي چې کمزوري دي. سړونکو وایي د خودسره اسلامي امارت یا داعش ډله د شام د خانه جنگی نه ګټه پورته کوي او سخت موسم یو وار بیا دغه ډلې ته د عراق موصل خار په ضد کامیابی وربخلی دي، ځکه چې په دې سخت موسم کې د عراق عسکر په ښه شان د داعش په ضد کاروایی نشي کولی.
غواړی چې زموږ خپرونې انټرنیټ د لارې واورئ نو زموږ د ویب پاڼې پته سپه دې ډول ده www.voadwradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اکران اوریدونکو بوزو تاسو سند صوبې ته چرته چې د پاکستان پخوانی پاتې شوی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو د مرګ نه هم تلین منځل کېږي. په دې موقع باندې د بېنظیر بھٹو خاوند او د پاکستان پخوانی پاتې شوی صدر آصف علی زرداری او د هغه زوی بلاول بھٹو زرداری وینا هم کړې ده. فضل عزیز په دې باندې تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری د خپل وجلی شوی مور او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو د نهم تلین په مناسبت را جوړې دستوري ته په وینا کې د مسلم لیگ نون په حکومت نیوکې وکړې. ویل مور یې چې د کومې ترهګرۍ او ذهنیت په ضد مبارزه کړې، هغه سوچ او ترهګرۍ لا نه ده ختمه، هغو خلکو ته اوس هم په ملک کې پناه ورکړی کېږي. هغه ویل د حکومت نه غوښتي وو چې د ترهګرۍ په اړوند د جمهوري احتساب دپاره دې د پارلیمان کمیټې جوړه کړی شي او وزیر اعظم د هغې وعده کړې وه د کوم لاندې بچې داخله وزیر او ټول نظام ته حساب کتاب ورکول وو، ولې غوښتنه یې ونه منل شوه. هغه ویل کړې خبرې یې د سپریم کورټ د کویټې په کمیشن کې ثابت شوې او اوس داخله وزیر د سپریم کورټ په ګډون ټولو ته ګواښونه کوي.
وزیر داخله کل دم تنظیمو اور ان کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں جلسہ کریں.
دی وای داخله وزیر د لا قانون ګرځول شو تنظیمونو د مشرانو سره ویني او په اسلام آباد کې ورته د جلسو کولو اجازه ورکوي. نو موړي پستر محکمه هم سوال راپورته کړو چې اوس دوی سره د پیپلز پارټۍ د وزیر اعظمانو پرنګ سلوک کوي او کنه کومه بله فیصله ورته اوروي. نو موړي په وزیر اعظم نواز شریف نیوکې وکړه چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري متنازعه یا لنجمنه کړه او په ځان یې د صوبو اعتماد وبایلو.
هم دنیا میں تنها کھڑے ہیں.
دی وای مونږ په نړۍ کې یوازې ولاړ یو، د ملک عزت مو د خطرې سره مخ دی. وزیر اعظم په خپلو شخصي تعلقاتو پسې دی. دنیا مونږ ترهګر ملک جوړول غواړي. وزیر اعظم په خپله کابینه کې د ترهګرو سہولت کار کې نولې دي.
او آپ نے اپنی کابینه میں دہشت گردوں کے سہولت کار رکھے ہوئے ہیں.
بلاول بھٹو زرداری په وزیر اعظم نواز شریف غوګوکړو چې داستا شخصي خبره نه ده، که سبا سو شو تب د ملک نه بهر وتختی ولې شل کروڑ خلک به دلته موجود وي. نو موړی د اکتوبر د میاشتې په 18 نیټه د حکومت نه خپلې کړې سلور غوښتنې تکرار کړې. ویل د ترهګرۍ په ضد د جوړو پالیسو، د پاناما سکینډل، د معیشت او د خارجه پالیسو د جمهوري احتساب غوښتنې کړې وه، ولې دغه غوښتنې یې ونه منل شوې. بلاول د عدلی نه تپوس وکړه چې د اصغر خان کیس او ذوالفقار علي بھٹو د عدالتي وجنې فیصله تر ننه پورې ولې ونه شوه. هغه ویل عدلیه خود پیپلز پارټۍ سره کله انصاف نه دی کړی، خو چې د پاناما لیکس په اړوند نن د پاکستان سره څه کوي. نو موړي ویل د پاناما تر څنګ د حکومت لخوا په ملک کې روانې هرې بې انصافۍ باندې به غلی پاتې نه شي. هغه ویل د مور د وجنې د بدل اخیستو او د مشرانو د سوچ مخ په وړاندې بوتلو له راغلی دی. نو موړي په بلوڅو، پښتنو، پنجابیانو او سندیانو غږ وکړو چې ملګرتیا یې وکړي. بلاول اویل د غوښتنو نه منلو پسې د حکومت په ضد د سیاسي لانګ مارچ فیصله کړې او په دغه لړ کې به د ملک د ټولو ښارونو دورې کوي. له دې وړاندې د پیپلز ګوند شریک چیئرمین او پخواني صدر آصف علي زرداری غونډې ته په وینا کې اعلان وکړو چې هغه به د نواب شاه او بلاول بھٹو زرداری به د لال خانې نه په انتخاباتو کې برخه اخلي. نو موړي ویل دا هغه زیری دی چې څلور ورځې وړاندې یې د دې اعلان په کراچۍ کې کړی و. آصف علي زرداری هم په وزیر اعظم نواز شریف نیوکې وکړې. هغه د مغل بادشاه په نوم موبالو او ویل دوی سره کړې ټولې وعدې یې هېرې کړې دي او جمهوریت یې تباه کړو.
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس مغل بادشاہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے.
هغه ویل دوی به وزیر اعظم نواز شریف مغل بادشاہ جوړېدو ته کله هم پرې نږ دي. یاد دیوی پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو نه کله وړاندې د پنجاب صوبې په پینډۍ خار کې دی وی جلسې ورستو په ځانمرګي برید کې وجل شوی و. پاکستان پیپلز پارٹی هر کال په 20 دسمبر د بنظیر بټو د تلین په مناسبت ګړی خدا بخش کې د هغې او د هغې د تیزند کړی شوی پلار په خوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو په قبر غونډه را جوړوي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
په پاکستان کې د هندوانو د شورا مشر ډاکټر رمیش کومار د هغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې چې د لږکیو یا اقلیتونو د ژغورنې پر قانون پکې بدلون راغلی. نوموړي خبرداری ورکړ چې د مذهبي توندلارو ډلو تر فشار لاندې هر ډول کړنه به د غیر مسلم کسانو ترمنځ د نه خوندیتوب یا ناامنۍ کچه لوړه کړي. اورنګزیب خان پرې نور حال درکوي.
په سند صوبه کې واکمن پیپلز ګوند لخوا د اقلیتونو حقونو لپاره منظور شوی بل واپس اغستو خبرونو نه پس پاکستان کې د اقلیتونو وینا ده داسې کولو له وجې به پاکستان نه به د اقلیتونو هجرت نور هم زیات شي. دوی تور لګوي مذهبي ګوندونو په فشار پیپلز ګوند په دې مجبوره شوی دی چې اسمبلی کې منظور شوی بل نه رستو شي. دې کال نومبر په میاشت سند صوبه اسمبلی کې د اقلیتونو حقونو لپاره بل منظور شوی و. په دې کې دا مهمه خبره شامل دي که چېرې څوک په زور یو تن مذهب بدلوي نو ورته به 3 نه 5 کالو پورې سزا وي. د غشن 18 کاله نه کم عمر تن مذهب به نشي بدلېدی او د عمر نه کم واده به هم نشي کولی. د پاکستان هندو کونسل مشر او قومي اسمبلی غړی ډاکټر رمیش کومار وایي مذهبي سیاسي ګوندونو سند صوبه کې واکمن پیپلز ګوند باندې فشار زیات کړی دی دا بل دی واپس واخلي. او ګوند مشر آصف علي زرداری د مذهبي ګوندونو ته باور ورکړی دی چې د دوی خوښه در مخه به همداسې کیږي. په دې بل نږدې ټولو مذهبي ګوندونو لکه جمعیت علماء پاکستان، جماعت اسلامي، جمعیت علماء اسلام تنقید کړی دی او کلدم جماعت الدعوة مشر حافظ سعید خو دې خلاف یوې غونډې ته وینا کې سخت تنقید کړی و. پاکستان هندو کونسل مشر ډاکټر رمیش کومار وایي چې سند اسمبلی کې موجود ټولو سیاسي ګوندونو پر رضا دا بل منظور شوی و خو اوس د دې واپس اغستو خبرونو نه پس پاکستان کې اقلیتونه ځان غیر محفوظه ګڼي. ډاکټر رمیش کومار وایي هر کال 15,000 هندوان پاکستان نه هجرت کوي او هر کال نږدې 200 هندو جنکو مذهب په زور بدلولی شي او په زور د دوی واده کولی شي.
اپنی سیفتی کی خاطر وہ زمین چھوڑ کے کیوں 5,000 مائیگریشن ہو رہی ہے ہر سال؟ 5,000 لوگ پاکستان سے، 23% پاپولیشن تھی نان مسلم سٹیزن کی آفٹر پارٹیشن، مگر آج ہم 5%, 6%.
رمیش کمار وائی چھ ہر کال 15,000 ہندوان پاکستان نا دا یر ہجرت کوی. پاکستان جوڑے دونوں پس دا اقلیتونو آبادی 3% وا اوس 15% پاتې شوی دا او یره دا باقی پاتې اقلیتونو به هم پاکستان نه لاړ شي. رپورټونو تر مخه سند صوبه کې هندو جنکه په زور مسلمان کولی شي او بیا په زور واده کولی شي او د جبري مذهب تبدیلی له وجې ډېر هندوانو پاکستان نه هند ته هجرت کړی دی. هند هم پاکستان کې موجود اقلیتونو لپاره ویزې پالیسی کې نرمي خپل کړی دا. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د اکران اوریدونکو، په پاکستان کې په غټو لویو ښارونو صوبو کې سخته سوکړه روانه ده. بارانونه نشته، ډیره موده وشوه او د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د ادارې مشر مشتاق علي شاه وایي چې دغه سوکړه به لږه موده نوره هم دغه شانتي جاري. احسان محمد خان خبرې ترې کړې دي. مشتاق علي شاه سره تاسو ته وړاندې کوو.
ګورې څنګه چې تاسو د مخکې ورځو کې کتلي دي چې د خیبر پختونخوا په بالایي علاقو کې، یعنی هزارې ډیویژن چې بالایي علاقې شوې، کومې کوهستان شو یا اپر مانسیرا شو، او دین علاوه چترال بازې علاقې شوې، تیرف شو، دې کې بارانونه شوي هم دي او نور هم امکان شته چې د راتلونکو ورځو کې هم وشي. خو که بیا موږ ټول خیبر پختونخوا خلو چې ایک پیخور، کوهاټ، مردان، چارسدا، دا علاقې ټولې خلو، هغې کې فی الحال داسې نږدو ورځو کې ماته ډېر چانس
جنوری
ممبئی ہفتو کے ہو دس ڈیر مضبوط باران چانسز میں جڑے گی چمگوئی باران بوشی پہ جنوری کے بیا بار سربدا سکڑا ختم شی دادا چی جنوری اخر کی یا بیا د فروری وو هفته کی دا موجوده صورتحال چې کوم دی دا بدل شي نو هغه نه پس په چانس جوړ دی شي چې موږ سره خبرانه شي
مشتکل شاسب دا دومره وګد وخت پورې دغه خوشک سالی یا سوکړه د بارانونو نه کېدل وجه سدی او د دې نه وړاندې هم دغه مره وګده خوشک سالی تیر شوی دا
ګوري ما خو تاسو ته اولم وایي چې وجه خو دادا چې سمندرونو د سطح درجه اویلیبلٹی یا اوبا موجود ہی نو آگے بنے بیا چیزیں مختلف طریقے اور سروشی نو آگے بنے بیا مصنوعی باران کی دیشی خو آگا خبردار چیزیں خو آگا طریقہ دیر زیادہ گرانا پیسو لیا سر پریو
مشتاق علی شاہ صاحب تاسو یو جهان مننه چې تاسو د وایس اف امریکا جو ریډیو سره خبرې وکړې احسان محمد خان وایس اف امریکا جو ریډیو په
او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
امریکای په دسمبر کې د بشري حقوقو د عالمی ورځې د ښکارا کولو د پاره د سیاسي او مذهبي بندیوانو خلکو د پریخودو په غرض د دې خلکو د خپلوانو د غملړلو داستانونو خورولو مهم شروع کړي وي د دې مهم نگرانی ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیره سمانتا پاور کوي دا پروانو چټیانو کې د اولس قیدیانو د جن حالات خوري چې دا وخت د دنیا په مختلفو ځایونو کې په بے انصافۍ سره بنديوان ساتلې شوې دي سیاسي قیدیان یوازې په خپل سزاګان نه تیري بلکې د دوی د خپل کورونو نه د غیر موجودګۍ له سبب د دوی کورنۍ او دوستان هم د لوی غم سره مخ وي کوم چې د دوی لپاره بشکه یو سخت سزا ده پدې کې د دوی لونه زامن مور پلار ورونه خويندې او د ګوندې ډېر نور کسان شامل دي د دې بنديوانو افرادو داستانونه د اغه فراخ جدوجہد سرګندونه کوي چې د سیاسي قیدیانو خاندانونو ورسره مخ دي د دې مهم تر مخه ښکار کړی شوی یو زنانه قیدی په ایران کې نرګس محمدی هم ده میرمن محمدی یو وکیل او د بشری حقوقو مرستیاله ده او د دوه تنکو بچو مور هم ده دا نن سبا د خپلو امناکو سرګرمو په سر د شپاره سکالو د قید سزا تیری د دې په امناکو سرګرمو کې ایران کې د 500 د سزا خلاف هلې ځلې هم شامل دي میرمن محمدی وړاندې د نوبل انعام ګټونکي شیرین آبادی د بشری حقوقو د مرکز ویانا وا چې نن سبا غیر قانونه ګرځولې شوې ده دا د زنانو د حقونو او په مذهبي او فرقي او سیاسي بنیاد د قید ساتلو خلکو وکیل هم وا دې د خپل سزا خلاف خواست داخل کړي وو خو د اپیلونو عدالت په 13 سپتمبر کې د دې سزا په ځای وساتله د بشري حقوقو نړیوالو سارنوالو د دې د سزا د جاری ساتلو د عدالتي فیصلې غندنه کړې ده د بشری حقوقو هیومن رائټس تنظیم ویلي دی چې دا فیصله د دې حقیقت یو بل ثبوت دی چې په ایران کې عدالتونه د رائے خیال اختلاف لرون کی کسان چقئی ایمنسٹی انٹرنیشنل دا فیصلہ ایران کی د بشری حقوں پر ضد یو بلا ظالمہ او تباکن فیصلہ بللی دا نرگس محمدی دا وقت پا بدنام ایون جیل کی ساتلی شوی دا دیتا دا نظر مسئلہ پیخ دا او دسترگو دا ماہران و ڈاکٹرانو دا علاج ورتا اجت تے و حاکمان ورل دغه علاج نکی د دې دو تنکی خبرګونی بچی دیتا سترګې پلار دی د دې د خاون تقی رحمانی وینا ده چې د خونه د دې د کورودانې نرگس محمدی له برکته د خندا خوشالونه ډکه خونه وا دې پسې د خاندان هر وګړی غمجن دی امریکا د ایران په حکومت غک کوي چې نرگس محمدی سمدستی خوشی کړي چې دا د خپل کورنۍ خلکو سره یوځای شي د امریکی زنانه سفیری سمانتا پاور ویلی دی چې په ګرد دنیا کې د نورو سیاسي قیدیانو سره سره دی نرگس محمدی هم خوشی کړی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.